دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خولم لري پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب له هغه وادونو څخه چې د افغانستان یو شمیر البتکی پکې دي و وښتل چې بیرته افغانستان ته وسپاري. راپورونه وایي چې د افغانستان یو شمیر البتکی ازبکستان او ترکمنستان ته انتقال شوي دي. مولا یعقوب پرون د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د څرخی البتکو د پریډ په مراسمو کې په خپلو خبرو کې دغه وادونو ته خبرداري ورکړ چې د البتکی دي بیرته افغانستان ته انتقال کړي. شاغلی یعقوب په خپلو خبرو کې مشخصا د کوم هیواد نوم یاد نه کړ او نه هم په دې اړه وضاحت ورکړ چې کدا کار ونی سي هغوی به څه ډول عکس العمل وشي. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته یو شمېر افغان پلټانو او پرسنل له خپلو الوتکو سره ازبکستان او ترکمنستان ته تللي. دغه الوتکو دقیق شمېره نه ده معلومه. د طالبانو حکومت پرون د سه‌شنبې په ورځ د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال خوشي کړی دي. د شاغری جلال لور حسینه جلال امریکا شخته د خپل پلار د خوشی کېدو خبره تایید کړي. طالبانو په کابل کې څو ورځې د مخه شاغری جلال له خپل کور څخه وړی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه یو متاسف شخص وبلو او ویلی وو چې د خپل خبرو د وضاحت لپاره نیول سوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د طالبانو د نظام پر ضد پارول او د انسانانو له عزت سره لوبي کوله. د بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ یو شمیر سازمانونو د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او یو شمیر شوزو په کابل کې دغه د پرشودو لپاره مظاهره هم کړې وه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وای چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د ملي مصالحې د شورا له مشر عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې دي. شغلی ویسټ د سه‌شنبې پر ورځ په خپل فټر کې لیکلي دي چې په دغو خبرو کې د افغانانو د حمایت په اړه د نړیوال تعامل، اقتصادي او بشري وضعیت، د شوزو او انجونو او وکلتونو د حقوقو په اړه بحثونه شوي دي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د پاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي تامس ویس سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان سره د مرستو په دوام تاکید کړی دی. د ښاغلي کرزی مطبوعاتي دفتر نن ویلي دي چې په دغو تلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د پاره د اسانتیاو په برابرولو، د ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې د برابرولو په باره کې هر اړخیز خبرې شوې دي. نن یو سره شپارسم ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي نه دی پرانستي.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2022 کال کې د افغانستان له خلکو سره څه باندې 308 میلیون امریکایي ډالرو بشري مرستې اعلان کړي. د امریکا لغه ورسته اعلان شوی چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره له هغې ودونو سره د مرستو تازه ژغ وکړ. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ ویلي چې د امرستي به اړمنو او اسیب پزیده افغانانو ته د خوراکي موادو، غذا او روغتیايي اسانتیاو په برابرولو، د ژمي په پروګرامونو او لوجستیک په برخو کې لګول کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خبره واضح کړي چې بشري مرستي به مستقیمن افغانانو ته انتقالیږي او د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانانو لوی بشری مرسته کوونکي هیواد وي. بلې خوا ملګرو ملتونو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 2.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشری مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیون ډالر هم د هغه افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د امژغی په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټین گریفټس د سه شنبې پر ورځ په جنیوا کې ویل چې شش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروش کال پرته درې برابره اړتیا زیاته شوې ده. د راپورونو مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیون افغانانو لپاره او له افغانستان څخه بهر د 15 میلیونو او 2 لک نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللې دي او وایي دغه هیواد نیمای خلک لوجی سره مخامخ دي. د فرانسې د بارانو چار وزیر جنویس لی ډیرن پرون د سه‌شنبې پر ورځ ویل د ایران د اټومي فعالیتونو په باب د نړیوالو مرکزانو خبرې ډیر ورو روانې دي او امکان نه لري چې به موافقه ته بسره ورسیږي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د خبرې د ترش په پلازمینی ویانا کې لتیر نومبر را مېسرسي بیا پیل شوی دي. د دوشنبه په ورځ د ایران د بارنو چارو وزارت بیان وویل چې په ویانا کې د غیوا د 2015 کال اټومي موافقه د بیا آیا کول لپاره د ټولو خواو هڅې شي نتیجه ورکړي. د خبرې د جون په میاشت کې د ایران د نوي جمهوریت د انتخاباتو لوجي ځنډیدلې وي او د نومبر په میاشت کې بیا پیل شي. د قزاقستان جمهوریت اعلان کړی چې د روسیې تر مشرۍ لاندې د ګډ امنیتي تړون د سازمان پوځیانو خپل ماموریت تکمیل کړی او په راتلونکو دوو ورځو کې به د دغه هیواد څخه وتل پیل شي. د ښکاره لمخې د پخوانی شوروي اتحاد څخه آزاد شوی دغه جمهوریت کې د حکومت پر ضد تر ټولو سختې مظاهرې وسوې. په دغه هیواد کې د تیلو د بیو لوړېدو په اعتراض پراخ لرونه وسول. دغه پوځیان تېره اونۍ هغه وخت د پوځي همکارۍ لپاره قزاقستان ته ورسېدل. د قاسم جمارت توکایف په خبره د پوځیان وتل زکه پیلېږي چې په دغه هیواد کې وضعیت په کرارېدو دی. دغه پوځیان د جبرویز په غوښتنه په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ختمولو لپاره ځای پر ځای کړل شوي وو. د تاوتریخوالي او د مظاهرو په ترڅ کې لسګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه ووژل شول. او د اوکراین د بارنو چارو وزارت وایي چې روسیه حق نه لري په ناټو کې اوکراین ته د غړیتوب د ورکولو او نه ورکولو په اړه نظر ورکړي. په ناټو کې د بارنو چارو وزیر دمیتری کوبیا پروند سه شنبه پر ورځ ویل د اوکراین د غړیتوب په اړه روسیه د رای حق نه لري. دا یو سره کرشه ده چې نه به موږ او نه به زموږ شریکان ترې واوړي. ماسکو له امریکا او لویدیځ هیوادونو څخه غوښتي دي چې په ناټو کې اوکراین ته د غړیتوب نه ورکولو په اړه ضمانت ورکړي. د اوکراین د بارنو چارو وزارت وایي چې لویدیځ هیوادونه به روسیه ته داسې کوم ضمانت نه ورکوي ځکه چې دا غو خبره دا به د لویدیځ د ماتې په معنا وي. روسیه هم د غرض له امریکا او ناټو څخه غوښتي دي چې د پخوانی شوروي اتحاد یو هیواد ته دی هم په دغه سازمان کې غړیتوب نه ورکوي. لویدیځ وایي چې روسیه له اوکراین سره په سرحد کې 3000 عسكر ځای پر ځای کړی دي او په دغه هیواد د یرغل هوډ لري، خو ماسکو وایي داسې کوم پلان نه لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د ماجرینو او سندونکو چارو وزارت چارواکي وایي په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت درځونه لپاره بل میاشت دغه وزارت ایران او ملګرو ملتونو ماجرینو د عالی کمشنری استازي په یو درې اړخیزه غونډه کې خبرې کوي. ملګر ملتونه وایي تیر کال له ایران نه له میلیون زیات افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي او 15 لک نور افغانان بیا ایران ته تللي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سرینونکو چارو وزارت مین ارسلا خان خروټي چې تیر وزیران څخه کابل ته سول شوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دغه هیواد کې مش افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ. ارسلا خان خروټي د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ ایران ته په تللي پلاوي کې شامل و. خاغلی خروټي په ایران کې د افغان کډوال لپاره د لازمو سهولتونو د نشوالي یادونه وکړه. ویل چې په دغه هیواد کې ډیر افغان کډوال ډیرو اساسي خدماتونو ته لاسرسي نه لري.
د بانکي حساب د پاره دوی خاصتا لاسرسي نه لري. د ټلیفون د سیم کارت په اخستنه کې مشکل لري. د موټر په خرید کې آمدغه سي نور په ولایتونو کې د یو بل ولایت نه د دوی په رفت او آمد کې ستونزې او مشکلات موجود دي. او هغه افغانان چې په خارونو کې کله هم گیر شوی دي، نیول شوی دي، بغیر د دینه چې دوی خپل هغه د کاری ساحه کې چې دوی چیرته کار کړی دی حسابي و کی هغه د افغانستان ته رد مرشوي دي. او ډیر د سې کورنۍ چې په ایران کې ژوند کاوه، مثلا کورنۍ هلته پات شوې ده، دوی افغانستان ته راړول شوي دي.
ما جنیو سیدونکو چارو وزارت مینه ویل چې په دې مسلو یې د ایران چارواکو سره په تفصیل خبرې کړي. ارسلا خان خروټي په ایران کې مش افغان کډوال ته د افغانستان د تذکرو د ویشلو په سر چې د تیر رژیم پر مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د موافقې له مخې د ویشلو لړۍ د تیر میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې وه هم انتقاد وکړ. او ویل چې دغه میکانیزم سره یې خپل مخالفت ایراني چارواکو ته رسولی دی. هغه ویل چې دې مسلې او د افغان کډوالو د نورو ستونزو په سر د خبرو لپاره دغه وزارت ایران او یونیسیا د چارواکو ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې جوړې دوی ایرانی چارواکو سره موافقه کړې ده.
موږ ورته وویل چې په تروسه په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته دی چې مهاجر ته وایي چې ستا هیواد راشي، تا ته د تذکره درکړي، تر څو پورې زه د تا د افغان په صفت وپیژنم. نو دا ستونزې او مشکلات دوی درلودل. ان شاء الله چې دا بحال شي او په دې باندې توافق وشو چې پر روانه میاشت کې به موږ د مهاجرینو وزارت، د ایران اسلامي جمهوریت او د یونیسیار اداره به په شریکه یو غونډه ولري او د دې لپاره به مناسب حل لار ولټي.
پیغام کې وی مشتي افغان زکونکي شکیلا مورید امریکا غا غشنه اړیو ته ویل چې په دغه هیواد کې سلور ډوله افغان کډوال وسیږي. هغه ویل په لومړی کټګوري کې هغه افغانان شامل دي چې پاسپورت او ویزه لري، په دوهمه کټګوري کې هغه افغانان راځي چې د اوسیدلو کارتونه یا د همایش کارتونه لري، دریمه کټګوري کې هغه افغانان شامل دي چې د زکلو ویزه لري، او په څلورمه کټګوري کې هغه افغانان دي چې پیغام کې د اوسیدو هیڅ ډول اسناد نه لري.
ایران کشور هست کې
شکیلا مورید ویل ایران یو داسې هیواد دی چې په خپل د بندیزونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د کډوالو لپاره هم شرایط سخت شوي، د کار بازار نشته، په ځانګړي ډول بهرنیان ته خاصلن د کار بازار وجود نه لري، هغوی چې د همایش یا اوسیدانی کارتونه لري هم د کار او شغل د ستونزو سره مخ دي. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د رسنیو پخوانی سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د ایران او پاکستان ترمنځ د افغانانو تګ راتک بهیر د نورو کلونو په څیر تیر کال هم دوام درلود. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو جالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو پر اساس نږدې 1 میلیون افغان کډوال په ایران کې د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کوي، خو دغه شمیر نږدې 1.5 میلیون نور په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته اوسیږي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي چې د تیر 2020 میلادي کال په اوږدو کې 1 میلیون او 300 زره څخه زیات افغانان له دوه ګاونډي هیوادو ایران او پاکستان څخه خپل وطن ته ستانه شوي، چې 1 میلیون زیات له ایران څخه وطن ته تللي دي. همداشان د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر ویلي چې تیر کال شاوخوا 1500 زره افغانان له افغانستان څخه ایران ته کډه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چین وی امریکا باید د افغانستان کنګل شوی سرمایه آزاد کړي. کالیا وی خو چین پر امریکا د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د آزادولو غږ کړي. لبل پلاوه د سیمه سره د اړیکو د رغولو او په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کولو په خاطر د طالبانو ډیپلوماټیکو هڅو زور اخیسته.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولا برادر د حق غوښتنه چې د په وینا له سیاسي فشار پرته پر نړیوالو له افغانستان سره د مرستې غږ کړو، په جواب کې د چین د باندنوي چارو وزارت له امریکا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې.
په افغانستان کې د ناورین د پیلون کې په توګه امریکا باید له افغانستان څخه دغه ډول پیس پکې نه کړي، او پر افغانستان خو هیڅکله هم داسې ورخیز بندیزونه چې د افغانستان اقتصاد وځپي او د افغانانو ژوند سخت کړي باید پر افغانستان ونه لګوي. مونږ امریکا هڅه وکړو چې خپل تیروتنې ومني، پر هغو فکر وکړي، خپل نړیوال مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي، او څومره ژر چې کېدای شي له افغانستان څخه هغه یو ورخیز بندیزونه چې دوی پرې لګولي لري کړي، تر څو پر ځای د دې چې د افغانانو پر ټپونو مال ګوډوړوي د افغانانو مرهم پټی کړي.
بلخوا د طالبانو د باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی له ایران څخه د یو ورځنی سفر وروسته کابل ته راستون شوی. د طالبانو د باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی په ایران کې د طالبانو د مخالفینو احمد مسعود او قومندان اسماعیل خان سره هم لیدل دي. د ایران د بهرنوي چارو وزارت دا خبره مانی چې د دې لیدنې زمينه برابره کړي، خدای نه دی ویلي چې په لیدنه کې په کوم موضوعاتو خبرې شوي. طالبان وایي چې دوی ته افغانستان ته د بیرته راستنېدو بلنه ورکړي.
اسماعیل خان او احمد مسعود په تهران کې د اسلامي امارات له پلاوي سره لیدلي. په دې کتنه کې د اسلامي امارات له لوري اطمینان ورکړ شوی چې هغوی کولی شي له کوم تشویش پرته وطن ته راشي. اسلامي امارات کوښښ کوي چې د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره د ډاډ وړ وي او هیچا ته د دلیل مخالفت پاتې نه شي.
په ورته وخت کې تهران ټایمز او یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د باندنوي چارو وزیر د خپل هندي سیال سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت له جوړولو ملاتړ کړي، او هندي دغه هیواد له خوا د افغانستان سره د مرسته شویو 50,000 ټنو غنمو او دوايانو افغانستان ته لیږدولو کې د مرسته وړاندیز کړي.
د بهرنیو چارو وزیر د غراز له افغانستان سره د هند بشری مرستو ته په اشاره سره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی.
د دې ډیپلوماټیکو منډو ترلو سره هممهاله پاکستان یو ځل بیا د ډیورنډ پر کرخي د اغزن تار لګولو جنجالي موضوع راپورته کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د پاکستان جیو تلویزیون ته ویلي چې افغانستان ته به د خپل سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په دې اړه خبري وکړي.
خبر روان دی وګوري پوله هغوی یا هم مونږ نه پیژنو بلکې بین المللي پوله ټول نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوې دي. هر نړیواله قاعده تاسو وګوري هر چیرې چې ولاړ شي پوښتنه وکړي په دې اړه هیڅ وخت بس نه دی شوی، خو په سیاسي لحاظ هیڅ افغان حکومت دا په رسمیت نه دی پیژندلې. د هغوی سیاسي مسایل شته مونږ ته هم معلومه ده.
د دې سره سره چې د اغزن تر د غزاولو سره طالبانو ښکاره مخالفت کړي، خو په ویلسن مرکز کې د سیمې د چارو کارپو مایکل کوګلمن په فارن پالیسی مجله کې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې طالبان او پاکستان پر یو بل متکی دي او خای پر ډیورن د اغزن تر غزاولو ستونزه د اوس لپاره یو څه غلی شي.
په اسلام آباد کې ماده سرچینو ویلي چې دوی تمه لري چې طالبانو ته د سوداګریزو مشوقاتو په ورکولو سره به دوی پر کرخه د اغزن تر لګولو پروسې ته دوام ورکړي. خدا کار به د اغزن تار د غزولو سره د طالبانو د ژور مخالفت موضوع حل نکړي. له دې امله چې طالبان له اقتصادي او ډیپلوماتیک اړخه پر پاکستان متکی دي، دوی ښایي پر دې موضوع زیات ټینګار ونه کړي، خو د پاکستان سره د نورو مسایلو په اړه د طالبانو راکړه ښایي چې دا یو آسان ښکار نه دی.
د چین د بندنیو چارو وزارت په داسې حال کې له امریکا د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړي چې په چین کې د افغانستان سفیر له خپلې دندې استعفا کړي، او دغه سفارت د سیاسي برخې د مشر په لاسلیک یو خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې سفارت یې قلب کړی او کلیانې په چین کې د قطر سفارت ته سپارلی.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د اگست 15 نه وروسته به هرته د افغانانو د استلو لړۍ ډول ډول کیسې تر شا پرېخي. هر راوتلې کورنۍ خپلې کیسې او دردونه لري. په دې راپور کې له یوې همداسې کورنۍ سره خبرې شوې چې په امریکا کې نوې ژوند د هغوی په وینا له کړاو سره پیل کړي. په دې کور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې د هغه افغان کارکونکو کورنۍ اوسېږي چې د ژوند د ټولو اسانتیاو سره سره چې دوی ته مهیا دي ځانونه نیمګړي احساسي. هغه له هیواده د وتلو کیسه له دې ځایه پیل کړه.
ډېر په ځلا باندې، ډېر په مشکلاتو باندې، خپل ټول امکانات چې په لاس کې مو هر سمو پرې خود خپل ژوند مو ټول الته پرې خود نو خپل بچیانو سره کوشش مو کو چې ځان ورسو. کله چې میدان ته راغلو د میدان په ساحو کې نو هغه یو بل محشر او ډېر زیات بیروبار او خلکو او هیڅ څوک چاته د کومک او د توانمندی هغه نه درلودو، او په دغه وخت کې موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې د حل لاره ځان ته پیدا کړو یا داسې امکاناتو چې موږ نه نوځو. اسناد مو په لاس کې او اسناد مو درلودو ټول، خو نه مو شکوای. خو په آخر وخت کې زه په دې وتوانېدم چې د خپل بچیانو سره زه دننه شم.
کله چې موږ میدان ته دننه سي دروازه بند شو.
د میدان د دروازې بندیدل څنوي او د حیرانتیا خبره نه ده، خو د دې کوچنی د خبرې تر شا حساب راته ده چې ادامه د کوچنی شعیب حمزه لپلار نه اورو.
بیروبارو فایرونه او وحلو نور ډېر د هغه کوم نقطه اساس چې هغه ته ځان رسولو هغه نه کېدو، نو د بچانو د حفاظت لپاره چې دوی په هولاند نشي مشکلات او مسایلو په وجه ټول موږ یو بل ته سپورت ورکولو. خو په اخر وخت کې یعنی ډېر نشدې چې موږ کوشش کوو چې نن اوزو دی وخت کې داسې یو حالت راغی چې موږ اونې شکرای چې هغه دننه شي او زما زخپلا د بچان سره دنا راغلم. دروازه نه بیا دروازه بند شو، چې دروازه بند شو هغه تقریبا 2-3 ورځې دروازه بند او ګیم کوناتې بخینه او موږ پرواز تر وکړو.
انجینر صابر وای هڅه وکړه چې د خپل 15 بچو د مور او د ژوند ملګری لزان سره په دې سفر کې ملګری کی، خو په واسه پوره نه و.
سفر کې چې مونږ کله نن راغلو بچانو په مسلسل ډول هم دا وختونه و چې مور می مور می مور می پاسو، یعنی هر کوشش مونږ چې برته ووزو د خپل فامیل د اوزو لپاره چې پاتې دی واخلو خو نه کېدو. اته مونږ چې نو ځار خطر په ځان منو خو نه کیږي همدلته به پاتې شو، خو هغه بیرته دوی اجازه نه کوله دا چې تاسو یو بایومیټریک شری یو کوډ مونږ لاس کوو چې تاسو باید پرواز وکړئ.
دغه وکاسیز کورنۍ ته د دوی په وینا ژوند خپل خوان او رنگ بایللې، ځکه پلار نشي کولای خپل ماشومان ته د مور ځای ډکې.
ما دا سنه د کتلې تر اوسه پورې چې دی ویلي ویلي نه کوم راځي ستې وخت نه راغلی چې دوی سر خان په سر ناسي یو وره مور یادې. نو ډېر سخت دی، هغه ډوړم به تغییر حالت تغییر شي، یا نور د دوی د منځلو وخت شي، یا د لباس وخت شي، یا نور د مسایل شي، نو دوی هغه پرالات کې مور یادې.
دا خويند او ورونو مشر دولس کلن ابرار لپاره هرڅ دلته شته پراته د مور لمینی.
او خوشاله یم چې امریکا ته راغلم، د مور مې ټول شه زما یادېږي، زما خدمت کوه، مونږ سره ډیر خوشاله و. نو زمونږ مور مونږ ته ډوډۍ تیاراله، مونږ ډیر خپل مور پسې خفه یو، او مونږ ته ډیر ناز راکوه، مونږ پسې ډیر خفه یو.
کوچنۍ سارا هم خوشاله ده چې دلته په امریکا کې ښوونځي ته ځي، مګر د مور لري والی زوري.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته مکتب ته ځم، مور مې ډیر راته یادېږي او ورپسې خفه یم، غواړم چې مور مې ژر راشي دلته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دا کارکونکي وایي د بچیو د خیر راتلونکي او آرامۍ لپاره یې هیواد پرېښود، خو د کابل هوایي ډګر د دروازې تر شا یې د مېرمنې پاتې کېدل ورته د جلا وطنۍ له درده هم سخت تمامېږي، ځکه ماشومان واړه دي او خپل مور غواړي، خو پلار خپل بچو ته د ځواب لپاره له اړوندو ادارو د څه غوښتنه لري.
غوښتنه د حکومت نه امداد څنګه چې درته یې پورې مونږ ته د امکانات برابر کړو، رای وستو د خطراتو څخه لری کړلو، نو دغه کوم مشکلات چې اوس موږ موجود په لاس لرو د سره اجدي همکاري غواړو د امریکا د خلکو څخه، د کانګرس د خلکو څخه، د دوی د حکومت څخه، نورو طبقې چې په دې کې همکاري کوي شي، چې دوی قانوندانان دي چې موږ سره دا همکاري تنازع ما څخه نه، دا به ډېر داسې افغانان دي چې په دغه مشکلاتو به گرفتاري، دوی فامیلونه د چا به اولاد پاتې، چا به کېدای شي نارینه پاتې، چا به زنانه پاتې، نو دا یو غټ هغه دی چې دا ټول سره یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا په 2021 کال کې د تخلیه د ماموریت په ترڅ کې شاوخوا 15,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي. په اعلامیې کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن له خولې ویل شوی چې دا عملیات ضرب العجل نه لري او همداسه به ادامه ولري.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ییزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د بینن په جنایي عدلي سیستم کې د سیاسي مداخله په باره کې جدي اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ولیکل شو وینا کې ویل د بینین یو مخکخ مخالف مشر او د عدلي پخوانی وزیر ریکیا مادوګو د شلو کالو د بند سزا ورکول نه وروسته ویل موږ د ناراضیانو لپاره د فضا د نور خرابېدو په باره کې د خطرې احساس کوو. په عمومي توګه د خلکو په حکومتوالۍ کې په ګډون او د بیان په ازادۍ باندې بندیز لګول شوی دی او سیاسي مخالف شخصیتونه په سیستماتیکه توګه هدف ګرځول کیږي. د جو ایل ایوونه فقط څو ورځې وروسته مادوګو د هغو تورونو لکابله چې ګومان کېږي د تروریزم پورې ارتباط ولري محکوم کړ شو. جو ایل ایو د بینی د جمهور رئیس پیټرس تاکون ان بل مخکخ سیاسي مخالف چې په دې تورور باندې د لسو کالو د بند سزا وخېژول شو، چې ګومان کېږي د دولت په خلاف توطیه کوله او په غیر قانوني پیسو کې لاس لر. مادوګو او ایو دواړه د 2023 کال د اپریل د میاشتې په انتخاباتو کې له کاندید کېدو نه منع کړل شو چې په کې جمهور رئیس د دوهمې دورې انتخابات وګټل. په دغه انتخاباتو کې چې مخالفین ورسره مقاطعه وکړله څه باندې شپږ اتیا فیصده رای ګټلې وې. دوی دواړه په اقتصاد کې د جنایت کولو او د تروریزم محکمې یا کریټ محاکمه کړي وو. دا تور باندې لګول شوی وو چې په غیر عادلانه توګه مخالف غړي هدف ګرځول. د کریټ یو قاضي د اپریل د میاشتې له انتخاباتو له مخې له بینین نه وتښتېده او ناروا سیاسي فشار یې یاد کړ. د کلونو لپاره بینین په یو ستونزمنه سیمه کې د یوې ډیموکراتیکې نښې په حیث ستایل شو، لیکن په دې تازه وخت کې د زپلو او استبداد نارامه کوونکې نښې په کې لیدل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د تازه وخت په راپورټ کې څرګنده شوې ده چې د 2019 کال د پارلماني انتخاباتو نه سیاسي کاندیدان غیر مستحق اعلان شوي. په داسې حال کې په 2023 کال کې له جمهوري ریاست له انتخاباتو نه کاندیدان غیر مستحق اعلان شوي. په نتیجه کې د رای ورکوونکو په ګډون کې ژور کمواله راغی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي هدف له مخې د بند کېدو په شمول د پوره زیاتو بشري حقوقو د موضوعاتو راپورټ هم ورکړ. په مطبوعاتو باندې جدي بندیز ولګول شو. د خبریالانو ناحق بند کول او تعقیبول او په قضایي سیستم کې بې کفایتي او اداري فساد عادلانه محاکمې ته تاوان رسوي. د جمهور رئیس جو بایدن په قربتوب د دسمبر په میاشت کې د دیموکراسۍ لپاره په ریښتیانو عالی غونډه کې د حقوق او دیموکراسۍ شاته د خویدو خبرداري ورکړه چې د ټولو نړۍ په ډیرو ځایونو کې واقع کیږي. جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه دیموکراسۍ لا تر اوسه پاتې ده، تر ټولو نه ښه لاره ده چې بشری ظرفیت پرانیزي او د بشر د حیثیت د دفاع کوي او غټې ستونزې حلوي. بینین یو ځل انا په دې پوهېده د حکومت لپاره د دې وخت دی چې بیا ور باندې عمل وکړي، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو د وزارت نطاق څرګنده کړې ده. یو زده چې پیل وکړي د بینین ادب او بللي انډوالانو ته څرګنده کړی ده چې له قضایي سیستم نه به له سیاسي مقصدونو لپاره کار وانخستل شي چې په دیموکراتیکي حکومتوالۍ او د قانون په حاکمیت کې د سیمه ایز مشر په حیث د بینین د پخواني شهرت بیرته په ځای کولو کې مهم دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدم کو خبرونه په هم دیږي پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.